السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت د مازیګر 3 بجې شوې دی انیسا جملیم په دې خبرونه کې به د یمن د حالاتو په اړه د پاکستان د اندېښنو د انتخاباتو لپاره عدالتي کمیشن په بلوچستان کې عملیات د حج نوی پالیسی د باړې د مشرانو غوښتنې او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واره 19 پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار ګل ایاز یې درته وړاندې کوي
ستړي مشر لومړی د خبرونو سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم باید د اړتیا پر مهال به د سعودي عرب د ځمکني بشپړتیا دفاع کوي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د حکومت لخوا د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډیدل ناقانونه عمل بللی او الشباب وسله والې ډلې په سومالیا کې د نورو بریدونو ګواښونه کړي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په یمن کې د حکومت رانسکورولو باندې اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د حوثي شیا یاغینو پر ضد به له سعودي عرب سره ودرېږي دا په داسې حال کې ده چې په یمن کې د حوثي یاغینو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ کې هوایي بریدونه دوام لري نواز شریف پرون د ترکیې وزیر اعظم سره په پلازمین انقره کې یو ګډ خبري کانفرنس ته ویل چې د اړتیا پر مهال به په ګډه د سعودي عرب د ځمکني بشپړتیا دفاع وکړي پاکستان چې د سعودي عرب نږدې ملګری هیواد دی د اپریل په 6مه د پارلمان ګډه غونډه رابللې ده چې پکې به پر دې بحث کیږي چې آیا پاکستان په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې برخه واخلي او کنه د خبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان ازله کې نن وسلوالو د پولیسو یو چارواکي بهاول خان سره د خپل ملګری وژلې دي په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو ډي اس پي نور محمد نن مشال رډیو ته د دې پیښې په اړه ویل دوه مختلف وسلوالو ډلو د دې پیخي زمواري پر غاړه خسته ده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن او وای د حکومت لخوا د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډیدل ناقانونه دي د دغه کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی نن مشال اړو ته ویل افغان حکومت د انتخاباتو خپلواک کمیشن سره تر مشورې پرته دا پریکړه کړې او په پارلماني انتخاباتو کې ځنډ راوستل د انتخاباتو له قانون سره په خلاف کې دي تیر اونۍ د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش ولسی جرګې ته د 1400 کاندید وزیرانو د معرفي کولو پر مهال ویل چې پارلماني انتخابات به راتلونکي 2014 کال کې ترسره شي په عین حال کې د انتخاباتو ځینې څارونکي ډلې وایي که د ولسی جرګې انتخابات په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره ځنډول شوی وي نو د اندېښنې وړ خبره نه ده له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي په یوه اونۍ کې له بیلابیل ولایتونو لس قاچاق وړونکي نیولي دي د دغه مرکز په یوه اعلامیه کې چینن خبره شوې راغلی د مخدره موادو د قاچاق وړونکو کسان له کابل کندوز بلخ او بغلان ولایتونو څخه نیول شوې دي په لامه کې راغلی چې نن ول شو کسانو نه 10 کیلوګرامه هیروین څخه باندې 200 کیلوګرامه تریاق 15 موټرونه او اته سټا موبایل ټلیفون هم ترلاسه شوې دي د افغانستان په لوګر کې پورون په سړک کې د یو ځای پر ځای شوی ماین چاودنه کې وو کسان وژل شوی دي د لوګر د والی ویان دین محمد درویش پرون له سرونو سره په خبرو کې ویل چې دا چاودنه د برکی پرک په ولسوالۍ کې په هغه موټر شوی چې د یوې کورنۍ غړي پکې اسپارو د چارواکو په وینا په دې برید کې څلور ښځې دوه ماشومان او یو سړی چې ټول د یوې کورنۍ غړي دي وژل شوی دي که څه هم تر اوسه پورې د دې برید پړه چا نه ده منلې خو د لوګر د والی ویان وسلوال طالبان د دې ذمهوار بولي نن په ځمکه کې د خخل شو چاودونکو توکو یا ماینونو په اړه د پوهاوی نړیوال ورځ منځل کیږي د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه له تیرو دشتو کال راځي د ماینون په چاودونو کې لسو لکو نه زیات خلکو ته مرګ ژوبله اوختې ده په وړل شو او ژوبل شو کې یو او یا فیصد ولسی وګړي دي چې پکې 2% ماشومان دي تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ د سومالیا اورپکو په داسې حال کې په کینیا کې د نورو بریدونو ترسره کولو ګواښونه کړي چې د اپریل په 2 منیټه یې په کینیایي پوهنتون کې شاوخوا 150 کسان ووژل له الشباب وسلوالې ډلې په یو بیان کې ویلي چې د کینیا ښارونه به د وینې نه ډک کړي د الشباب ډلې وسلوالو سومالیا پولې نه 200 کیلومتره لري په اګاریسا پوهنتون کالج برید کړی وو د دغه سیمې یو پولیس چارواکي ریچرډ سیلی پرون سی سی ټی وی سره په خبرو کې ویل
following the attack at the attacks at Garissa
مونږ داسې ګواښونه اورېدلي چې د ګیریسا برید وروستو د منډیره اخار ګوټي د ترهګر بریدونو په فهرست کې دي. کېدی شي چې نن وي یا بله ورځ او یا د ایسټر د تهوار په موقع. نو موږ په منډیره کې نور امنیتي ګامونه هم پورته کړي دي. بلخو امریکایي ټلویزیون سی این این تر مخه ګیریسا برید په تړاو کې 15 کسان نیول شوي دي خو نور تفصیل یې نه دی خپور کړی. د شام پلازمینې د مشخو سیمو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فلسطین یاغیانو سره د څلور ورځو نخوت وروستو د فلسطینیانو د کډوالو کیمپ زیاتره برخه نیولې ده. د شام د بشري حقوقو د اثار ادارې نن ویلي چې سختریزو د یرموک کیمپ 90% کنټرول ترلاسه کړی دی. په دغه کیمپ کې د اپریل په لومړۍ نیټه پیل شوي نښتو کې لږ تر لږه 9 فلسطینیان او نور وګړي وژل شوي دي. دا کیمپ د شام د حکومتي ځواکونو محاصرې لاندې وو چې په مبینه توګه یې مخالف یاغیانو ته پناه ورکړې وه. یرموک کیمپ کې د شام 2011 کال د پاسون نوړان دي شاوخوا 1.5 لک فلسطینی کډوال میشتو خو د ملګرو ملتونو د یوې ادارې تر مخه دا شمېره 3300 ته راټیټه شوې ده. او وروستۍ خبر د سپینه ماڼۍ وایي چې امریکا پر دې باور ده چې له ایران سره کېدونکي حتمی تړون به د تهران د اټمي پروګرام مخه ونیسي. د سپینه ماڼۍ یو ویان ویلي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما پرون د امریکا د ایوان نمایندګان او سینټ څلور لوړپور مشرانو سره د ایران د جوهري پروګرام په اړه د کېدونکي جوهري تړون په چوکاټ خبرې وکړې. د تړون دغه چوکاټ د اپریل په 2 په سویس کې د مذاکراتو وروستو اعلان شو. لو تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرینم د ګل ایاس ناوړه دل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې بوره پاکستان په منځني ختیس کې پرسته سیاسي بې ثباتي اندېښنې خودلې دي. د 2013 کال په ټول ټاکنو کې د مبینه درغلو د پلټنو لپاره د حکومت لخوا جوړ کړل شوی عدالتي کمیشن صدر لاسلیک کړ.
یای الریډی دا فیصله لکه چکړی وی چې هغه پارلیمنت ته راځي خو چونکی حکومت سره مخکېم دا چې وعده کړی وی او بیا پوره شوی نه وي نو هغوی دا انتظار کوو چې آرډیننس راشي چې هغه پارلیمنت ته راځي.
د باندې مشران وایي په بد امنی او پوځي عملیاتو کې متاثر شوو کسانو کورنیو ته حکومتي معاوضه تر اوسه نه دی ورکړل شوی.
بل لکه دا شپږو وکړل خلکو روزګورم نشته او بل لکه مړی مشي یا زخمیانو مشي نو پیسې که څوک په زخمي لګوي که په مړی یې خرچ کوي نو اپه قرضونو تر اخلي د خلک ډېر زیات مجبوره دي.
او 19 پروګرام جمهوریت کې بواره چې آیا مدرسې په رښتیا هم سخت دریځې ته لاره هواروي.
خوشحال بابا لا په خپل وختونو کې 300 کاله مخکې لاوی د ماشوم ذهن چې کوم دی هغه دا پر خپل یو صفا سوتره کاغذ په شان باندې دی په دې باندې استاد چې څه لیکل غواړي هغه لیکل سره کولی شي.
د نور رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام سروه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان او ترکی چارواکو په منځنی ختیس کې پر رامنځته شوې وروستۍ سیاسي بې ثباتۍ باندې اندېښنې ښودلې او د یمن د شخړې د سوله ییز حل لپاره یې له ښکېلو خواوو څخه د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. پاکستان او ترکی دا غوښتنې ترکی ته د نواز شریف د سفر او د دی هیواد له چارواکو سره تر لیدنې وروسته کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې ترکی او پاکستان په دې سلا شوي دي چې د اړتیا پر مهال به په ګډه د سعودي عرب د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وکړي. نور حال د زبی الله شفق په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان او ترکیه چارواکو په یمن کې پرامنځته شوې سیاسي بې ثباتۍ اندېښنه ښودلې او د شخړې د سوله ییز حل لپاره یې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې ټولې ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د جمعې په ورځ د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا له ترکیه چارواکو سره د یمن پر وضعیت د خبرو اترو لپاره انقرې ته تللی د دې هیواد له صدر اعظم ولسمشر او نورو چارواکو سره یې وکتل او پر خپل منځي اړیکو سربېره ورسره په منځني ختیځ کې په وروستیو رامنځته شوو شخړو هم خبرې وکړې. دواړو خواوو په یمن کې د حوثي یاغیانو لخوا د قانوني حکومت راپر زولو غندل او اندېښنه یې خدا چې په دې هیواد کې سیاسي بې ثباتي ښایي ټوله سیمه نارامه کړي. دا څرګندونې د پاکستان او ترکیې صدر اعظمانو د جمعې په ورځ په انقره کې یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د ترکیې صدر اعظم داود اوغلو خبري غونډې ته وویل چې دا مهال مسلمانې نړۍ ته د ورپېښو مسلو د حل لپاره سلا مشورې ضروري دي او ترکیه د یمن د سوله ییز حل راوستلو لپاره د پاکستان د هلو ځلو مرسته کوي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د یمن امنیتي وضعیت اندېښمن او د سیمې سیاسي ثبات لپاره ګواښ وباله او ویل
سکیورټي سچویشن ان یمن هاز بین ډیټیریوریټینګ د یمن امنیتی وضعیت دا مهال ډیر خراب دی. موږ په دې هیواد کې د غیر جمهوري قوتونو لخوا د قانوني حکومت د راپرځولو له امله اندېښمن یو. له ترکی چارواکو سره تر لیدنو وروسته موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې په یمن کې به رامنځته شوی وضعیت ټوله سیمه ژورې ناکرارۍ ته ټېل وهي. دواړه هیوادونه په دې سلا شوي چې د یمن په شخړو کې ښکېلې غاړې دي د اوسني وضعیت د سوله ییز حل لپاره د خبرو اترو لار خپله کړي. د پاکستان صدر اعظم تر هغې وروسته ترکیې ته سفر وکړ چې د دې هیواد د دفاع وزیر څو ورځې وړاندې له سعودي چارواکو سره د خبرو اترو او په عرب ائتلاف کې د برخه اخیستنې موضوع څېړلو لپاره د هیواد ته تللی و. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې سعودي چارواکو له پاکستاني پلاوي څخه په یمن کې د حوثي یاغانو پر ضد په عرب ائتلاف کې د ګډون او په پوځي عملیاتو کې د پوځي مرستو غوښتنه کړې وه. که څه هم د پاکستان حکومت لا تر دې دمه سعودي عربستان ته د پوځ د استولو پریکړه نه ده کړې، خو نواز شریف وویل چې ترکیه او پاکستان له سعودي سره نږدې اړیکې لري او د ضرورت په وخت کې به په ګډه د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه سعودي عربستان ته د پوځیانو د استولو سخت مخالفت کوي، چې له امله یې د دې هیواد ولسمشر د رواني میاشت په شپږمه نیټه د پارلمان یوه ګډه غونډه رابللې سو د حوثي یاغانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ له عرب ائتلاف سره د مرستې او د هیواد ته د پوځیانو د لیږلو په اړه پکې بحث وکړي.
د سبی الله شفق رپورټ مو اوریده. د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند غړو په خپل حکومت نیوکې کړې دي چې دوی ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلي دي. د جمعې پر ورځ تحریک انصاف او اپوزیشن ګوند د عوامي نېشنل پارټي غړو د خبره راپورته کړه چې د اسمبلی په غړو حمله کیږي او له دوی د کلنګ غوښتنه کیږي. صوبایي وزیر ډاډ ورکړ چې د داسې ډول پیښو پلټنې به کوي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې.
تیر مازیګر د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک د نقطې اعتراض د لارې اسمبلی ته په خپله وینا کې وویل چې د اسمبلی د ځنی غړونه د قلنګ غوښتنې کیږي او د اسمبلی ځنی غړي د امنیتي خطرونو سره مخ دي او په کار د ریاستي ادارې د اسمبلی د غړو امنیت یقیني کړي.
چې باقاعده هغې ته د هغې بچو ته د هغې کور والو ته هغې ته دمکیانې ملاوي خاتون کې دېر سوابی چې زموږ کومه ممبر ده زموږ کور ده د هغې ماشومانو ته د هغې کور والو ته داسې ستې روان وو. څو ورځې وخت کې د هغې کور ته بیا ګرنیټونه واچولی شو. عوامي خلک چې دا به موږ د خلکو مورال راپورته کړو او چې کله موږ به ذاتي خود د داسې مشکلاتو سره مخ یو زما یقین دا دی چې بیا موږ د دې جوګه نه پاتې کېږو چې یو طرف ته موږ د خلکو مورال راپورته کړو یا د هغې ظالمانو خلاف خبر وکړو. دې انکوائري دې وکړي ټولو خلکو د تحفظ دا د ریاست ذمهواري ده.
او په حکمران اعتراف کې شامل د ثوابۍ سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي خاتون بیبي هم دا ومنله چې د هغې کورنۍ ته دړکې ورکړې کیږي او څو ورځې وړاندې د هغې په کور د لاسي بمونو د لارې برید هم شوی و. خاتون بیبي په خپل صوبایي حکومت خپله بې باوري څه په دا ډول بیانوي. خود صوبائی اسمبلی ځنی غړو ته د ورپیخو ستونزو په لړ کې صوبائی وزیر عنایت الله وویل چې صوبائی حکومت به د اسمبلی د غړو امنیت یقیني کوي او امنیتی ادارې به دوی ته د ورپیخو خطرونو په لټنې هم وکړي. که حکومت خپله ذمہواری نه پوره کوي نو دا به زموږ ناکامي وي او زه به په سمدستي توګه دې لړ کې د پولیسو د مشر آی جی پی صاحب سره هم خبره کوم او اعلی وزیر سره به هم خبره کوم. موږ به امنیت یقیني کوو او څوک چې د امنیتي ګواښونو سره مخ دي پولیس به د هغې پلټنې کوي چې د دغه ګواښونو په شا څوک دي. خو په حکمران ائتلاف کې شامل د صوبایي اسمبلی یو بل غړي بابر سلیم هم په خپل صوبایي حکومت نیوکې وکړې او وی ویل چې خپل حفاظت ورته په خپله ورپغاړه دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په غوښتنه د حکومت لخوا جوړ کړل شوی عدالتي کمیشن ولسمشر لاسلیک کړل. له کومې وروسته چې به اوس دا کمیشن د کال 2013 په عام او ټول ټاکنو کې د مبینه درغلو په اړه معلومات کوي. پاکستان تحریک انصاف ګوند یوازې په حکومت تور پورې کوي چې دوی په تیرو انتخاباتو کې درغلې کړې دي. په پاکستان کې د سیاسي او قانوني چارو پوهان د کمیشن ته څنګه ګوري اورو د سراج زهیر په دې رپورټ کې.
اسلام آباد کې د صدارتي محل نه جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې یاد کمیشن به دا فیصله کوي چې د کال 2013 عام انتخابات د قانون او وین مطابق شوی دی او کنه، او له دې وروسته که چیرې معلومه شوه چې په دغه ټول ټاکنو کې درغلي شوی نو بیا به هغه خلک په ګوته کولی شي څوک چې دې کې ککړ دي. کله چې مشال ریډیو د دې کمیشن په حق له د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل اکبرالدین وپوښتل نو هغه وویل که چیرې د دې کمیشن رپورټ په صحیح ډول وړاندې کړی شو نو له دې نه به جمهوریت ته ډېره ورسی. نوموړی زیاته کړه
دا په ملک کې د جمهوریت یعنی د ډیموکراسي د ابيډيټي لپاره دا یو ښه ګام دی. د دې په هغه دومره خوشو چې کوم هغه د روډ ایجوکیشنو د سړک ایجوکیشنو نو په هغه کې کمی راغی او په آئینی لار باندې د دې مسلې ته په سنجیده طریقه سره د کتلو یو کوشش وشو. اوس مدید چې کوم د دې مستقبل دی او دا دی چې د جوډیشن کمیشن کوم فاینډینګ راځي دا هغې نه پس به کتل کېږي چې آیا دا حکومتي ډله او یا چې د اپوزیشن کوم ډله ده چې هغې یو بل ته تر څومره حده پورې سنجیده دي او تر څومره حده پورې چې دي نو هغې کې د برداشت ماده ده.
همداشان کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد نو پوښتل نو هغه وی چې د دې کمیشن جوړېدو وروسته باید چې اوس د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي په اسمبلی کې کینی او دغه کمیشن د رپورت انتظار وکړي. نو موړی زیاته کړه
چې هغه کم ډیماندو هغه ټول پوره شو او دا په یو میوچوال انډرستانډینګ باندې د حکومت مطابق په دې کې د کمی یا د فل سټاپ هم بدلی نه شوی. نو زما دا خیال له ذاتی طور کې پی ټی آی آلریډي دا فیصله لکه چې کړی وی چې هغه پارلیمنت سره راځي، خو چونکې حکومت سره مخکې هم داسې وعدې کړې وې او بیا پوره شوې نه وې نو هغوی دا انتظار کوو چې یو آرډیننس راشي او خبره یو دوس شکل واخلي په پارلیمنت کې راځي.
د ذکر دا پاکستان تحریک انصاف په حکومتي ګوند تور لګولی و چې د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې یې ټګي کړې ده او د هغې پر ضد یې تیر کال د اګست په 14 نیټه په اسلام آباد کې درنه پیل کړه چې پکې یې یوه غوښتنه دا هم و چې په انتخاباتو کې د درغلو د پلټنو لپاره د جوډیشل کمیشن جوړ کړي شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په بلوچستان کې ملیشیا ځواکونو په سنځاوي سیمه کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې د شپږو وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. دی وایي چې دوه تنو چې ځان وژونکي واسکټونه یې اغوستي وو ځانونه وچولي دي. په عملیاتو کې دغسې دوی د ډیرو نورو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. نور تفصیل د بارکوال میال خیل په دې رپورټ کې.
د بلوچستان ملیشیا ځواکونو د جمعې په ورځ د کوټې ښار شمال ختیځ لور ته په سنځاوي او لورلای سیمو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کړي چې پکې د وسلوالو د وژل کېدو او ملیشیا سرتیرو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ملیشیا ځواکونو ویاند خانواسي رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې د زیارت مربوط په سنځاوي سیمه کې د پټو استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو پر یو پناه ځای باندې د پلټنې عملیات کول، خو وایي له محاصره کېدو سره وسلوالو ورباندې ځواب ډزې پیل کړې او دوه تنو په ځان پسې تړلې چاودېدونکي توکي وچاودل. د خبر پاڼې په اساس په عملیاتو کې شاوخوا 4500 ملیشیا سرتیرو برخه اخیستې چې د عملیاتو په وخت کې کلک امنیت نیولې او سیمه یې په بشپړه توګه محاصره کړې وه. د ملیشیا ځواکونو د ویاند خانواسي په وینا عملیاتو څو ساعته دوام وکړ چې وایي په نتیجه کې د دوو ځانوژونکو په شمول شپږ وسلوال ووژل شول او په ځوابي ډزو کې دوه ملیشیا سرتیري ټپیان شول او ادعا کوي چې ډېر وسلوال یې ژوندي نیولې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې وژل شوي او ژوندي نیول شوي وسلوال د پاکستان له یو ناقانونه وسلوال سازمان سره تړاو لري چې د ځینو سرچینو په وینا د پاکستان د وسلوالو طالبانو د تحریک غړي دي. د ملیشیا ځواکونه ویاند وایي دغو وسلوالو په لورلای، سنځاوي، غبرګ، مېختر او تنګي کې د سړي تښتونو او پر امنیتي ځواکونو په حملو کې لاس درلود. د یادونې وړ ده چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د بلوچستان په پښتني سیمو کې د ترهګرۍ نوې لړۍ پیل شوې چې د ژوب، کلاسې، فلال، لورلای او سنځاوي په سیمو کې د سړي تښتونو او پر امنیتي ځواکونو د حملو پیښې پکې شوې دي.
د بارک وال میاخل رپورت تاسو ورته په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي وجل شوی دی. چارواکي وای ډی ایس پی باول خان د جمعې پرس په موټر سایکل روان چې په لار په وسلوالو د سی وکړي په پیخه کې د نیموړی ملګری هم وجل شوی دی. د دې پیخه ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. نور تفصیل د سلام مسعود په رپورت کې.
ڈیر اسماعیل خان رشید اینٹی ٹیرریزم ڈپارٹمنٹ شو چاروا کی ڈی ایس پی نور محمد دے مشال ریڈیو پا پشتانے دے ڈیر اسماعیل خان پولیس ہیڈکوارٹر ڈی ایس پی باول خان او دے اغوی دے یو ملگری چکم دے ہارون پا نوم پہ جاندش دے وجلو پا خلائی کڑائی او پیش آئے طرح گری بالا لیا دا چھ دے کمی ذمہ واری تر دا وقتا پورے لیا چاہاں کا بلا کڑے نہ دا دے پیش پا پارے سے ڈی ایس پی نور محمد پا دا رنگ وجا گئے دا نور محمد دا زیات اکڑا چھ دے وجلی ڈی ایس پی جنازاد دشپے دولس بجے دے ڈیرا اسماعیل خان پولیس پلائن شوشوا او بلا جنازا بے دا غوی پپلارانی کلی خانو خیل رو حلق شے کیجی دا دے ہیں یادوی چھپا وجلی ڈی ایس پی باول خان دا برید تیر مسخوتن اتبا جے دے ڈیرا اسماعیل خان ستر اسپتال سارا نجدے اغا وقت وش چکلا پا یو موٹر سائیکل سورو دونا سرگندا وسلوالو پا غوی جزونا وکڑل چھ پا نتیجے کشی ڈی ایس پی باول خان سخت پر ارجلائی املگرائی حرونی پا اغاز آئی مرشان پر ارجلائی ڈی ایس پی باول خان سم دستی دے ڈیر اسماعیل خان ستر اسپتال تا ورا سا وشان خودام را سخت پر ارجلائی شوائی وان چھ دی مرم پتھائی پا وقتی سا ورکڑا جواندی و بایللی دے پیش ریپورٹ دے ڈیر اسماعیل خان پا انٹی ٹیرریزم تانیک شی درج کڑائی شوائی دائی او دے قتلانو دی نیولو دے پارا دے پولیس فورس دے لٹون عملیات لگیا او زن مشکوک اسو نیولی شوی ہاں دی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د پاکستان حکومت د راتلونکي کال لپاره حج پالیسی اعلان کړی ده. د نوې تګلارې له مخې ار اغاتن حج نشي کولی چې په تیرو 15 کلونو کې حج کړی وي. نور تفصیل د ریاض مساخیل نه اورو.
د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی قائمه کمیټې ته د خبرونې په وخت د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار یوسف وینا وه د حج دپاره به درخواستونه د روانې میاشتې 15 نیټې نه تر 30 نیټې پورې جمع کېدی شي او 25 اپریل به د قراندازې وروستو د منظور شوي نمونو اعلان کیږي. د زیاته کړه چې د تیلو نرخونو کمیدو سره حج اخراجاتو کې تر 10,000 روپو پورې کمی راوستې شوې دی. د سردار یوسف وینا وه هغه خلک چا چې 13-15 کالو کې یو ځل حج کړی دی هغوی دا ځل درخواستونه نشي ورکولی او نه به په سرکاري خرچ څوک حج ته بوتلی کیږي. د ده په خبره دا ځل به نیم خلک په سرکاري او نیم په پرایویټ کوټه حج ته استول شي. 15 کالو کې دویم حج نه کولو او په سرکاري خرچ خلک حج ته نه لیږلو حکومتي فیصلې په حقله چې مشال ریډیو د مفتي فضل منان عابد نه تپوسو کو نو ده د حکومتي فیصلو ستاینه وکړه او وی ویل
حج فرض کیږي په نارینه او په زنانه او دواړو باندې کې او دا نه لپاره شر دا دی چې دا به وس کیږي طاقت به کیږي چې دا سره مال نہیں داغا وس نہیں آغت لے نشی نو پاگا باندھ کے حج سارا پرد نہ رہے نو چی پتا باندھ کے پخپلا حج پرد نہ رہے نو کو حکمت دلی جم نو ٹھیک دے چاگا خو احسان دے لیکن دا اللہ دے طرف نہ پتا باندھ کے دا جبر نشتا نو چی اللہ دے طرف پتا باندھ کے جبر نشتا نو تب ہم پزان باندھ کے زیت ہے نہ کہ فات سوا پ پنزو کانو کی جی مخ کی چار حج کڑے یو وس بیازی نو پشریت کے حج یو زل پرد لے دا ہم دا حکمت کا فیصلہ دا چی آئندہ دا پر نور خلق تو ہم آگا موقع ملاو شو پیدا ور ترا اورسی گی دے پر
د مذهبي چارو د وزارت سرچینو په وینا دا ځل هم د حرم شریف د فراختیا منصوبې په وجه د پاکستان کوټه کې 40% کمی شوې دي او دغه رنګ باد یوې اندازې تر مخه خوښه 1,30,000 پاکستانیان د حج فرض ادا کوي. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د خیبر ایجنسی د باړې مشران د حکومت شکایت کوي چې په بد امنۍ او پوځي عملیاتو کې وجل شو او شوبلو کسانو یو شمېر کورنو ته حکومتي معاوضې تر اوسه نه دي ورکړل شوي او د مالي مرستو ترلاسه کولو لپاره چې ورته کوم سخت شرطونه ایښودل شوي دي باید هغه ختم کړل شي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په رپورت کې.
د خیبر ایجنسی د باړې مشران وایي چې دلته د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت په لسګونه خلک وژل شوي او جوبل شوي دي او په دې کې اوس هم داسې اغېزمن شوي کورنۍ شته چې تر اوسه ورته سرکاري مالی مرستې نه دي میلاو شوي او دغه مرستې ترلاسه کولو لپاره ورته سخت شرطونه ایښودل شوي دي او حکومت له پکار دی چې شرطونه ورته ختم کړي او زر تر زره دې ورته مالی مرستې ورکړي. په دې حکلا د باړې سیمې یو مشر هاشم اپریدی مشال ریډیو ته وایي
مړی پکې شوي دي په دا جګړه کې او زخمیان پکې شته. ډېر خلک داسې پکې شته چې اوس هم نوي ته میلو شي بل یو هغه ورته جوړه کړي او طریقه یې ورته جوړه کړي دو هغه طریقه کې لکه دو وي چې ډي ایس آر یې نه وي او اخبار بیان یې نه وي. په دا کې ډېر زخمیان او ډېر مړي داسې شته چې نه په اخبار کې روغلي دي او نه ډي ایس آر پکې شوی دی په تحصیل کې. نو دغې وجې نه خلکو له ډېر زیات تکلیف ته په کور دی چې حکومت داسې وکړي چې لکه دوه سپینګیري یا دوه مشران یې تصدیق کولی شي چې دا حقیقت کې دا په دغه ټایم باندې مړ شوی و یا زخمی شوی و چې هغو له میلو شي. بل لکه دا شپږ و وکړه د خلکو روزګار هم نشته او بل لکه مړی هم وشي یا زخمیان هم وشي نو پیسې که څوک په زخمی لګوي که په مړی یې خرچ کوي نو آ په قرضونو ورته اخلي. د خلک ډېر زیات مجبوره دي. د ټولو خلکو دام د ټولو عوامو دا مطالبه ده چې دا پیسې د پټیم باندې ورته میلوېږي.
او د باړې د خدمت خلک فاونډیشن یو مشر ترابلی پردي په دې اړه وویل
شرطونه یې دومره سخت ته تړلي دي چې یو ځل یې فوټو سیکریټریټ ورته یو قسم پروفورما جوړ کړه بیا هغه چې خلکو جوړ کړل بیا یې وویلو چېرې دا کې د څلور قسمه رفاتونه کېږي جزي سرجن و سیکورټي ایجنسو والا و نور مختلف قسمه خلک چې هغه خلکو وکړل بیا په کې کمشنر والا بلا پروفورما راولېږلا چېرې په دې اوس په دې باندې کار وکړي. نو خلک ډېر زیات په کې ته تکلیف شولو او هغوی ته تر اوسه پورې هغه پیسې میلاو نه دي.
په باړه کې د ترګرۍ په پیښو کې وژل شویو جوبل شویو کسانو کورنیو ته د ماویزې نه میلاوېدو په حق لمو چې کله د باړې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان سره رابطه وکړه نو دوی وویل
د دې دا وجوهات چې دا سبجیکټ کو اویلیبلټی اف فنډ موږ د دې ځکه نه ولېږو هغه بس لیست کې ته پریوځي څنګه فاټو سیکریټ اف فنډ ریلیز کیږي نو هغه هغه شانته کې بیا موږ ته پیسې رالیږي چې د دې د کسانو کمپنسیشن تاسو ورک. اصل کې دې کې څه داسې کیسونه راوتي چې بوګس فوج باندې دغه دغه دا پروفارما یې ورته دغه کړه چېرې دي کې دغه لګي ٹرانسپیرنسی د پاره ده دا هغه کې د ریمایندر ته ورکول ضرورت نشته دی. هغه صرف دا ده چې هلته په لیست باندې پراته چې کله کم څوک مخکې تللی دی
یاد دیوی چې په باړه کې د کال 2009 رئیس د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي او په دې ورستو کې دلته د خیبر ون عملیاتو په ترڅ کې باړه د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده او د بیکوره شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مومند ایجنسی چارواکی وای په دې سیمه کې د افیون په کښت کې کمی راغلی دی. دوی وای تیر کال د مومند په 200 اکړه سمکه افیون کرل شوی و خو سخت کال د کښت دغه ساحه 500 اکړه ده. نور تفصیل د شانواز ترکسینه.
تیر کال په مومند ایجنسی کې د 200 اکړه نه زیات سمکه باندې افیم کرل شوی و چې سیمایز عسکري غړي دغه افیم وهلی او فصل ختم کړو. حکومتي او غیر حکومتي ادارو افیم کرونکي کروندګرو ته هم د افیم د نه کرلو لپاره وینا کړې وه چې سږ کال د پولیټیکل ایجنټ محمود ایجنسی په وینا سلویخ اکړه ځمکه باندې افیم کرلې شوې. له ټولو زیات افیم پلانغار کې کرلې شي چې د دغه سیمې یو کروندګر سره مې خبرې وکړې.
بس د پخوا غونډ نور سم نه بس د افیم مشرانو به ټولو دغه کرل اوس حکومت پابندیز راوسته بس وایي مه کری مه هیڅ هم مک بس دا غنم دي ټماټر دي پیاز دي الوګان کړو هغه کې به سار به وي او به مازیګر به وي او سار به وختي په خړه کې پاسې به را غونډه مخکوره زو کې هغه غلې را لاله بس ټماټر رانه بس ختم کړه. و دلته یو سړی را لاله غویل ګوتې ولا غوي خاص نه خدي کارډونه را کوي او دارا کوي او دارا کوي کنه بس هغه ورک له ګوتې مول غلو یې سپاته ونه تاسو له خاور راځي تاسو چې کوم خوارې نه کړی دي دا به ته به میلاو شي.
یو بل کروندګر وای چې د اپیمو خواري زیاته ده خو ګټه هم سیوا ده. وای چې حکومت د هغوی را ختلې اپیم په ډانګونو وهي نو هیڅ ضرورت نشته چې اپیم وکړي. خدا ده چې غنم جوار او سبزیانه وکړي.
زمیر ګل زکه چې بس پاغه خواریم سیوا او مخکې به خلکو کرل وسنه کوي وس بس غنم پیاز جوار یار سره کوي سبزی کوي ځان لا زه دې پیدا سیوا داغه هغه خښ دې نه بس کوي داغه خواري سیوا ده ما خان به وخه سار به بیا د وخت پاسې ول ټوله او دا چې دې بس په پیاز باندې درې سلو ورځې بعد سپری کوو بس وبخار دې دون خواري نش داغه خواري سیوا.
پولیټیکل ایجنټ محمود جن سیوا قاری خان وای چې سکه کار کړل شي په پم هم ختمول شي چې ولستبای په بدل کې د تعلیم د خکولو ترڅنګ نوري ترقیانه ورکړي شي
د افیم کاش دې د دې
کمولو د پاره مختلف ادارې دي سبکه پیوریټیو اکشن علی مطلب د سزا په تور هغه طرف کوي ساغی د اویرنس ورکي زموږ د پولیټیکل اډمنستریشن په کې رول دی د دین علاوه نور موږ سره غیر ملکی این جی اوز په دې کې چې دی هغه په کې مدد کوي نو په مختلف لیول باندې په دې باندې افورتس کیږي خو بهرحال اینڈ ریزلټ یې دا دی کاش تقریبا 500 کړو ان شاء الله دا به ختمو
د شنواز ترگزی رپورٹ مو اوریده د وخت کمی د وجې پوره نکړل شو اوس د ماسیګر د نیمه بجې شوې دي د ګل ایاس نبلند خبرونه وره
دا پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف په یمن کې د حکومت را نسکورولو باندې اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د حوثي شیعه یغینو پر ضد به له سعودي عرب سره ودرېږي. نواز شریف هم د ترکیې وزیر اعظم سره په پلازمین انقره کې یو ګډ خبري کانفرنس لوي چې د اړتیا پر مهال به په ګډه د سعودي عرب د ځمکني بشپړتیا دفاع وکړي. د خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان کې نن وسله والو د پولیسو یو چارواکي بهاول خان سره د خپل ملګري وژلې دي. دوه مختلفو وسله والو ډلو د دې پیښې ذمواري پر غاړه اخیستې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د حکومت لخوا د ولسي جرګې د انتخاباتو ځنډېدل ناقانونه دي. دغه کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی نن مشال اړې ته وي افغان حکومت انتخاباتو له خپلواک کمیشن سره تر مشورې پرته دا پریکړه کړې او په پارلماني انتخاباتو کې ځنډ راوستل د انتخاباتو له قانون سره په خلاف کې دي. د افغانستان په لوګر کې پرون په سړک کې د یو ځای پر ځای شوي مین چاودنې کې د یوې کورنۍ و کسان وژل شوي دي. نن په ځمکه کې د خپل شو چاودونکو توکو یا د ماینونو په اړه د پوهاوي نړیواله ورځ نمانځل کیږي. له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په یو اونۍ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لس قاچاق وړونکي نیولي دي. د سومالیا اور په پداسې حال کې په کینیا کې د نورو بریدونو ترسره کولو غوښونه کړي چې د اپریل په 2 نیټه په کینیا په هنتون کې خواوشا یو نیم سل کسان یې ووژل. الشباب اوس ورډل په یو بیان کې ویلي چې د کینیا خارونه به د وینې نه ډک کړي. سپینا ماڼۍ وایي چې امریکا پر دې باور ده چې له ایران سره کېدونکي حتمي تړون به د تهران د اټومي پروګرام مخه ونیسي.
لن خبرین هم د ګل ایاس نوورې د لوس وخت شو دي. دونی څخه خبرونه د سروې په نننې خبرونه کې د ثواب سره تعلق لرونکي سادیا کاظم شامل منه ده. هغه ډان سره د غسې د امریکا غ دیوار ریډیو سره کار کوي. ستړي مشي په سروي پروگرام کې درته زم علي حامد ساده هرکلی وایم. نن زموږ سره له پیښور نه سادیا قاسم شاه په پروگرام کې میلمانه ده. سادیا د پیښې له پلوه یو خبریاله ده او د تیرو دیارلسو کلونو راهیسې له صحافت سره تړلې ده. سادیا د خپل کار شروعات د ډان رسپانې سره د یوې خبریالې په توګه شروع کړ چې د ټي وي او ریډیو لپاره هم کار کړی دی او کار یې روان دی. سادیا د ښځو د قومي کمیشن ان سي اس ډبلیو د خیبر پښتونخوا د څانګې یو غړی هم ده. هغوی ته به کلی وایو. ستړی مشی سادیا. سادیا ستاسو لنډ شانتې تعارف خو ما اوریدونکو ته ورکړ. د خپل جون د دیارلسو کلونو چې کم د کار سره ستاسو تړلې دی که د هغې په حواله راته ووایه. بلکې اول به ستاسو شروعات چې دی د تعلیم نه وکم چې تعلیم مچرتې نه وکړو بیا کار ته تاسو څنګه واوړې دی او کله نه مو کار شروع کړو؟
کل خوب تربیه لگن کی ویلی دی زمان پلاغل شکار کولو بیا ما خلی کالیج یو یونیورسی ما پاک نا کرده دی پی خوال تز داستی زمان چه تخیال نو شیوی تی دو پی خوال ترازم او زبا دلتا کار کوم دلتا با اخبار کی کار کوم خو بس پی خوال که ارچانک راتلو شو دلتا ما اخبار یو دفتلو لیدو او شوق می پیدا شو او چی کل کار می شروع کو دکر می شروع کرن و اغی دوران کی نصر دیکار سو دیر مینه پیدا شو دا یو دیر خو پیشه دا عزت والا پیشه دا که صحیح طور بانی انسان ہے که او در خلکو در خلو خلکو مسلو بانی لکل اغیل اغیل پاک و سم را چیف پوها ورکول خلکو تر خبر کول در خلکو مسلی اوریدل در خلکو خیلی و بعد دوار اوریدل اغیل لکل نو دیتر بزیر زاد شواف و زکر که ما کرے مخفل ماسترز دگری کی دا غما انگریزی ادب کی کرے دا نو ما تو پارا دیر یو خم و کوای که دا اغا خل اغا کاز رخل در خلکو دا زائی مسلی
تاسو به څنګه څه لیکل لکه دا که زیاتره رپورټنګ ستاسو څه باره کې او شروع کې چې تاسو کار شروع کو؟
منی هادن ته زرا علم انو ما ته لکه دا انداز او شو چې اخبارونو کې یو خدای دې چې ډیر کمی خزیدي او چې کمی خزی کار کوي نو هغه اکثر د چې کم د اداري مشرانو وي هغه ولدا سي بیس کو ترنگ وایو یعنی کہ مزوات و تبر کوئی چیز زیادہ تر اگر ایک اندر سخت بیس وایو یعنی کہ نرم گونتا کی تیرے سخت کار تکنی اکثر و تر ویمن ایشوز دے خود و مسئلو پا حق لینی کلو مزوات و تری یا بلے تعلیم و رکلی چی پا تعلیم پا مسئلو لکے چی سکول کالیجیم پر ریو مسئلو و تنگی خو دمازی خبر دانا چی دا تو بینه دا چی دا خود و سو مسئلو دا تغییر نکن بید تعلیم مسئلو دا یا دا صحت مسئلو دا سیاسی مسئلو دا دا په لیکلو والا باندې دا او هغه رپورټر باندې دا چې هغه هغه رپورټ چې څومره کار کوي څومره محنت کوي څومره پکې خوند پیدا کوي څومره پکې داهي هغه شي چې کوم اړخونه دي هغه وښینه او زما په خیال دلته ښځو ته خو هم دلته موضوعات یو ورکوي خو اوس هغه نورو زما لپاره خو هر یو بیچ یو شانتې دی او شکر الحمدلله تقریبا هر موضوع باندې که د ټریریزم موضوع وي که سیاسي موضوع وي که د صحت وي که د ښځو وي که د ماشومانو وي نو هر موضوع باندې زما په خیال
اخبار نو تاسو شوق پیدا شو تاسو ورغلی نو څنګه کم ټایم چې تاسو کتل هغه دفتر ته او بیا وروسته تاسو په عملی توګه کار شروع کړو ستاسو څه توقع وه چې تاسو اول نه تیار وی چې دا کار به سخت وي او بیا په دغه لاره کې تاسو ته شروع کې څه مشکلات وو
سیما کی اسکول کالجوں کی سوکھ چلتا نہ استاد نہ مشران دا تاسې په کیریئر ګایډنس نه راکې چې دا څه وکیل شنو څه به داسې ځای ته ځي یا که څه دا فرین څه به داسې ماحول کې کار کوي ځکه موږ په هغه کیریئر ګایډنس خو نشته زه خو داسې سړی ته تلم مخامخ مې وکړه په بلډینګ باندې ځان اخوان نکلو ایم ایم نشته کړی دی نو خو څه نوکري نه لګي دا څه داسې راځي ما چې بیا کار شروع کړو نو ما ته ډېر ورو اندازه کېده چې دا کار ډېر مزیدار دی ډېر ښه کار دی خو که صحیح طریقې سره انسان یو کړي زه ځکه وایم چې صحیح طریقې سره بیا دې زه ځوان چې نن سره میډیا ډېره زیاته شوې ده ډېر ادارې پکې کلاو شوې دي ډېرې چینلې کلاو شوې دي خو د افسوس خبره دا ده چې هغه زما خپل دا نظر دی چې هغوی هغه رنګه کار نه کوي چې کوم رنګه کار پکار دی ډېر پکې چې کوم هغه اخلاقیات وي چې کوم ته پروفیشنل ایتکس وایو جرنالستک ایتکس وایو اخلاقیات وي طریقو طریقې دي هغه خلکو هېرې کړي دي شروع کې چا ته پته نه وي چې دا کار څنګه دی خو زما په خیال چې یو انسان یو کار کول غواړي زده کړه کول غواړي
تاسو خاول د اخبار سره کار شروع کو بیا مو ټی وی او ریډیو ته څنګه مخ او شو
وخت انسان ته څنګه کو موکي مخ ته راځي ما کوم داسې موکا راغله چې غیر د انسان ځواني کا شروع کړي نو ډیر انرژي بنت بندا اوس ته پاري تکړه زما شروع کې دکړه غلې ما بل هر کار نه ذکرې ټی وی کې ما ته یو شخصي پرایوټ چینل چې لري کومه ته پښتو چینل کې ما ته موکا نه ورکړي چې یو سپر پروګرام کوم نو ظاهر دي چې خپل هم ښځې ماته ماته د ښځو ختم نه شي چې څه چیلنج چې څه مفوه ده او هغه څومره نور زما باندې پوهه پوهول غواړي نو ما هغه باندې پروګرام کړو بلې دیوا په نوم او ډېر ښه پروګرام یو کال تقریبا نو خو بیا په خیال هغه شانتي ما چې څنګه ښه طریقې سره ټول خپل هغه ادارې هغه مې سهولتونه نه ورکول بس ما د یو کال ډېر دی نو هغه ټیم کې هغه شانتي کار شو خو ډېر ښه ریسپانس و ټیم یې ریډیو په ذریعه زما په خیال پوهه ډېره زیاته
یو اورېدونکي ټلیفون کړی دی چې د هغوی کال کټ نه شي نو زه هغوی ته وار ورکوم مشال ریډیو ته په خیر راغلی نوم را ته وښایه او زمونږ د میلمنې نه تاسو څه پوښتنه لرئ
خبر کړم د میلمنې څه دا پوښتنه کوم په سیاست کښې په خبریالۍ کښې زه نارینه نارینه په ټول درانه کشي
دی نادیا زما په خیال نه نو
نازیا
دا وګورو چې که ښځې سیاست دی او که خبریالیتوب د جرنلزم دی هغې کښې ښځې څنګه دي تکړه دي سړو په مقابله کښې او که نه نو زه به دا وایم چې که ښځې بې شکه په دې جرنلزم کښې دا وخت دي کمې دي هغه تعداد یې دومره زیات نه دی خو یو شعبې دا شعبه داسې ده چې دې کښې یو کس ښه کار کوي نو هغې کښې زما په خیال چې داسې نه ده چې یا سړی ښه کار کوي یا ښځه دې کښې ده ښځې سړي هغه چې کوم سنفي فرق دی هغه ختم شي او تا چې کوم فرق کښې زما یو رپورټ وي د هغې لوستونکی یا کوم رپورټ هغوی کوم کس ښځې لیکلی دی یا سړي کار لحاظ سره د ماحول لحاظ سره مشکلات کېدای شي خو ښځې ښې فکره دي ښې دې پروفیشن ته راتلی شي چې ډېر زیات عزت دی او دلته بیا د خزه سره دا په خپل د سیزن بدن او باسي او انا بیا دې کې د پروفیشن کې یبن کې هر یو پروفیشن د مخکې کې نو زمانه له خیال چې خزه کمی دي نه دا وجه دا چې غي تکړه نه دي خزه هي تکړه دي صرف پکار ده چې د جنریزم شوبو په لهم خزه دا شي چې د اکثر خاندانو غواړي صرف او صرف چې خزه یا لونه چې وي هغه صرف ډاکټران شي یا صرف استادان شي خو دا چې د نور میدانونو کې دي ته هم راتل پکار دي ځکه چې د وخت وروسته څومره زیات ډېر انتخاب راځي دومره زیات خزه مسلي به مخته راځي دومره زیات د خزو اواز به مخته راځي د خزو غټې کوم زموږ پښتني معاشره کې یو ډېر مضبوط رول دی یو ډېر مضبوط یو شناخت دی هغه به مخته راځي.
سعدیه تاسو ذکر کوئ کنه چې خزه هم کولی شي او استعداد او صلاحیت لري، تاسو څه فکر کوئ چې په پښتني معاشره کې یو خزه د صحافي یا خبريالې په توګه د قبلولو څه پوزیشن دی، لکه څنګه د خزه چې خبريالې په توګه راشي نوغوي ته د پستر گتل کی او کسنگ او بیا قبلی یہ معاشرہ او کنا
ملیا یون کو دا خبر بالکل زب صدا حکم فخار قوم چی پختانو کی خوب دیر عزت شته دیکھ ادن کو شک نشته پیچو اس پختانا کم دو گرو لگ جاتے شاید لگ جاتے لگ جاتی کی زنانا ذات پر خبر کو لکھ لگ جاتی کی کو اگے عزت وی صرف دخل کو لگا کو ہا پدی ہت لگا مدا چیرا یو اخبار یا یو ریڈیو کی یا ادارے کی میڈیا ادارے کی خزا ہم نکل سڑی پشان تھی فیس پیٹلیشی جلسے کا اور کولیشی اپ لارس کی اولار کا سرم خبر کولیشی پا غیق سیاہ سردان سرم خبر کولیشی وزر اعلیٰ سرم خبر کولیشی پا انو خزا لک آغا زمان پشان آتی کو ایزا دیر جاس تھی خان کو نت گریر پوها آغا امنا ندت ایرا خزا ہم خزا ہم دی کی پا راغلی دی یا دی پا کی اکثر چیزو سے پلاوشن نو خلقی تاس سکوی نو زاتم ریپورٹن نا نو دات آغا لک آغا لک
سادی اور ردون کو تب ہوا تاسو واشنگٹن کے ہم کار کڑے دے التبیا تاسو سمودا کارو کو واپس را لینو سب ویل غواڑے ولی وطن تا واپس راغ لے اوستا سس سوچو آیا وطن تا واپسی استاسو ضروری وا
کوی مانا دا وخت نو دا وخت یو خبر کې په دې جګړو نه کراس کو او دې ځای دا متوي خو کې ما او تاسو یو کینو کوي یو انتهایی د ګورو نه دک ځای دی او خاوري دی او څکونه دی یو څه په کلیری کم دی کو لکه ماحول دا څه دی چې ما دا وخت نو څه ګون ښکاری نو څه شین بوټی ښکاری نو څه صفا ماحول ښکاری کم کې بهر ملکونه کې دی بهر خلا هم دا بهر څه آزاد ګرځېدی هم شي الفه د ښځې سړي دواړو ډېر برابري سره ورته کتی شي او سکاټ نه هم برابر اخلي ګوري ورته هم برابر آزاد توګه به نه ګرځېدی شي خو مسله هم هغه ده چې ډېر ملکونه ډېر ښه شي نور ملکونه ډېر ښه شي خو زه لاړم ما هلته کار وکړو کار مې ډېر اړینه خوند واغستو ډېره مزه راغله خو موږ وګورو نو خپل ملک چې دی که نه دا ما ته داسې لګي چې دا زموږ د مور او پلار په شان دی که زه زما دې ته کلی دی زما کور دی زما مور او پلار دی زما خویندونه دي نو کو زه ډېر بل ځای کښې ښه ژوند تېروم هلته بم د ماکېم نه کېږي زه محفوظه یم او ښه ماحول وي خو که زما دلته خور زما مور ټول نه غټ خبره زما مور په تکلیف کښې نو زه به څنګه هلته په ارام کښې ژوند کوم ما هم دته وجه وه چې کار یا دلته کول دي هلته کول دي بلکې د جرنلست لپاره خو څومره زیات فیلډ کښې کار دي څومره دا خپلو خلکو سره جوخت وي نږدې وي دومره د هغه په لیک کښې هغه اثر لري ما هم دلته فیصله وکړه چې بس ټیک شو بهر کښې مثال وکړو تجربه مې وشوه دنیا مې ولیده فقط دغه خپل ملک نه هم د کار کولی شم چې څنګه هلته مې کولی شو شکر الحمدلله چې دلته انسان زړه خوشحاله وي نو بس هلته بې امریکا مې کړه بنده ته
تاسو د ښځو چې کوم قومي کمیشن د ان سي اس ډبلیو د خیبر پښتونخوا د څانګې ممبر هم یې نو په دې حواله سره به سویل غواړي آیا دغه اداره چې دغه کمیشن چې دی هغې په دې لړ کې څه کولی شي څه کارونه روان دي د ښځو په وړاندې چې کوم تاوتریخوالی کېږي
ملیحا د دې ادارې ګورئ یو اداره ټول کارونه نشي کولی خو دا اداره چې کومه ده نیشنل کمیشن آن د سټیټس آف ویمن دا د ښځو د یو قسم یا د هغې حیثیت ښه کولو دپاره کار کوي او هغه کار داسې کوي د ښځو حیثیت څنګه ښه کوي چې دوی چې کوم قانوني حکومت دی فیډرل ګورمنټ دی دا د هغې له هغه قوانین په هکله مشورې ورکوي چې کوم د خود سره تړلي د خود مسلو سره تړلي وي چې کی څه کمی وي خود سره څه مسله وي او هغې باندې قوانین نه وي بیا د حکومت باندې زور راوړي چې د هغې مسلو ختمولو لپاره حکومت قانون سازي وکړي. د هرې صوبې نه دوه دوه ښځې د مختلفو پیشو سره تعلق لرونکې ښځې اعزازي طور باندې کار کوي، یعنې کې پیسې نه اخلي، بس هغې ته ځي خپل مشوره ورکوي خپل ټایم ورکوي. او د هر صوبې نه دوه دوه ښځې دي او داسې شان دي د قبایلي علاقو نه هم زمونږ یو خو پکې مې غړې ده، نو هغه د قبایلي علاقو د ښځو مسلې پکې هم مخې ته راځي. زیات رول هم دغه دی چې قانون سازي کومه داسې قانون سازي کېدی شي او ښه کېدی شي چې کوم د ښځو حیثیت ورسره ښه شي، د ښځو مسلې ورسره حل شي. او د دې په کم دې کمیشن چې کوم څنګه نن دا ورځ مانځل کېږي، نو دې ځنه زیات موضوع چې کوم مخې ته دی هغه هم دا دی چې د ښځو چې کوم نکو چې په کوم عمره کې ودونه وشي، وړو وړو ماشومان ودونه نه کوي، هلته بیا هم صغیرې مسلې راځي. داسې
اونیز خبرونه سر به تاسو اوریدلا او اوس وخت شوه دی د یو بل اونیز خبرونه د جمهوریت د خبرونه په امیر ساحل جوړ کړی درازه چې ورته وښ شو.
د پاکستان په مدرسو کې څه ډول اصلاحات اړین دي؟ د پاکستان علما کونسل په مدرسو کې د اصلاحاتو او د هغوی د رجسټرولو په اړه څه فکر لري؟ آیا مدرسې رښتیا هم سخت دریځۍ ته لار هواروي او که څنګه؟ همداراز د پاکستان سکولونو نصاب څنګه دی؟ د نصاب د ماشومانو پر ذهن څه اثر وي؟ د خیبر پښتونخوا په نصاب کې څه ډول بدلونونه پکار دي؟ په تاریخي ډول د سکولونو او مدرسو نصاب د سیاسي مقاصدو لپاره څنګه کارول شوی دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له دوو پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
نن با په خبرونه کې واورې چې د مدرسو اصلاحاتو ترڅنګ د پاکستان د سکولونو په نصاب کې بل عموم او د خیبر پښتونخوا د ښوونځیو په نصاب کې بل خصوص کومو اصلاحاتو ته ضرورت دی. په دې لړ کې مو له دوو پوهانو سره خبرې کړې دي. حافظ طاهر محمود اشرفي د پاکستان علما کونسل مشر دی. له لاهور له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال اشرفي وویل دی فکر نه کوي چې د پاکستان په مدرسو کې د اصلاحاتو ضرورت دی، خو که حکومت ته معلومات وي چې ځینې مدرسې له نورو هیوادونو پیسې ترلاسه کوي نو باید دا ورته په ګوته کړي.
میرا خیال ہے کہ پاکستان کے تقریباً 90% مدارس تو آلریڈی رجسٹرڈ ہیں.
سما پر فکر دا پاکستان شاوخوا 90% مدرسے وار لمخہ رجسٹرڈ دی. مش فکر نہ کو چی پ مدرسو کی دے اصلاحات ضرورت ستا ترکم چی دا مدرسو دا رجسٹریشن خبر دا نو آغا عمل روان دی. ہم دراز دا مدرسو محاسبہ ہم روان دا. مش دا کورنی چارو او دا مذہبی چارو لو وزیرانو سر خبری کری دی او هغه تم ویلی چې حکومت دی هغه مدرسې په ګوته کړی چې پکې ترګری ته واده ورکول کېږي او ورته له نورو هیوادونو پیسې ورکول کېږي چې د دې کار مخنیوي وسی
او جہاں بر غیر ملکی فنڈنگ آتی ہے تاکہ اس کا مداوہ کیا جا سکے.
په پیښور کې د خیبر پختونخوا درسي کتابونو یا ټیکسټ بک بورډ په خوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وای خوشحال خان خټک ویلی ول چې د ماشومان ذهن د یوې پاک او خالی پردې په څیر وي. پردې چې څوک هر څه لیکل وغواړي هغه د ماشومانو د ژوند ذهن او شخصیت برخه جوړیږي.
خوشحال بابا له پختون وختونو کې 300 کال مخکې لاویږي چې ماشوم ذهن چې کوم دی ماشوم هغه دا بالکل یو صفا ستره کاغذ په شان باندې دی، په دې باندې استاد چې څه لیکل غواړي هغه لیکل سره پکولی شي. اوس د مدرسې نصاب د مکتب کوم نصاب چې دلته دی هغه کې یو وخت کې 2006 کې 2000 کې یو کوشش وشو هغه نصاب چې کوم هغه موږ راواخیست زه چې څه وخت چې ارمنس هغه کې موږ کوشش وکړو چې دغه موږ لګښت صاف کړو.
مروت تاریخي مثال ورکوي او وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد ځواکونو پر ضد د جګړې پر وخت چې کتابونه چاپېدل نو په هغه کې داسې بدلونونه وشول چې زده کوونکي یې جنگ جګړې ته هڅول.
د افغانستان انقلاب نه پس کوم دوره چې وا مثال پاسون وو جهاد وو هغه کې یو کوشش وشو چې هغه کې کوم نصاب او کتاب نصاب مخکې جوړ شي ورته کتاب شاته وي دوی کتابونه چې کوم ورته راوړل هغه کې دغه کتابونه د پاکستان کمشنری که کوم چاپ کړی وو د افغان کمشنری ته د افغان مهاجرینو دپاره او کا مدرسې پاره وو کا د مکتب پاره وو دواړو پاره چې کوم کتابونه لا کوم شیونه چې دغه کېدل هغه کې حساب وو کاغه د مشرطي علوم کتاب وو کاغه د انګلیسي کتاب وو کاغه د پښتو کتاب وو هغه ټول د داسې شیونه تاویدل لکه چې زه چې سوچ وکوم چې یاره یو خو تنګ نظری وي یو ډېره زیاته تنګ نظری وي.
ډاکټر فضل رحیم مروت وایي د په یو کتاب کې یو څه لوستي ول چې هغه له وسلواله مبارزي یا جهاد سره تړل شوی ول
لکه مثال یو سبق چرته د چادر بارکی د چادر لا د کمبلې فائدې لیکلې وي هغه کې هغه یو لکه هغه تپوس کوي کجی وایي کجی ته چېرته روان یې هغه ورته وایي چې زه خو جهاد ته روان یم ښه د چادر سپاره وړی د کمبل سپاره وړی ورته وایي چې دا خو چې کوم دی دا خو سړی په ځمکه باندې خورولی شي دی کې سړی په یخنی نه پټېدلی شي دی باندې سړی مخ صفا کولی شي دی باندې دا شی کولی شي دا شی کولی شي دی وتي چې د جهاد چې کوم د تاته چا خلاف کوي او ته وایي چې د شوروي اتحاد خلاف یې کوم او د خلکو پرچم لکه مطلب مې دا دی چې د خلکو پرچم نوم پورې پکې اخیستی شوی و.
اوریدونکو په تېر خپرونه کې تاسو د پاکستان د مدرسو بیلابیلو تنظیمونو په اړه واورېدل. ډاکټر فضل رحیم مروت وایي دا بیلابیل تنظیمونه په فرقه ییز فکر ولاړ دي او دا چې په پاکستان کې له اوږدې مودې راهیسې مدرسې او نور سکولونه له یو بل سره په متضاد حالت کې وجود لري.
پرابلم دلته دا دی زمونږ هیواد کې چې دا شی ډېر زوړ تضاد را روان دی د مکتب او د مدرسې هغه وخت کې چې دا تضاد کوم پټه باندې وو لا جهاد لا دغه شیونه چې کوم وو د افغانستان او د ایران انقلاب سره دا عملي شکل تراله دغه په کتابونو کې خو کیسې وې خوږې خبرې وې هغه وې خو صرف د ګټې خبره نه وه پکې عموما به خلکو د هغه خبره کوله د جنګ بدر جنګ وو د نورو جنګونو چې کوم په هغه کې شوي هند کې شوي ده چې چېرته به هغه عموما به دا خبره کوله چې بیا موږ سره بل سره دا وشو دا وشو دا وشو مطلب د یو جنګ ګټلی نه و مرکزي هغه ته پرېږده چې دوی دغه شی کنټرول کړي چې یاره پیسې کومې ورته راځي لاسي حساب کتاب یې چې کوم دی کدې ته راشي ولې چې دلته چې کوم دا اسلام مدرسې چې دي عموما د دې هغه چې دی نصاب او دا په یو هغه باندې نه دی ولاړه دی مختلف هغه دی فرقو کې دومره زیاتې فرقې دي د هرې فرقې بیل بیل ځان ته یو بورډ خپل ځان ته یو بورډ جوړ کړی دی هغه بورډ دی بس دغه شانته شته چې کوم کې دا شرعي علوم هم شته او د نورو علوم شته خو بیا هم دا فرقه واریت چې کوم دی لکه مثال سنی شیعه دی وندی بریلوی فلانکی دی جماعت اسلامی او دی فضل الرحمن دواله بیا یې کې بیا نه نور فرقه بیا یې کې نور مطلب اسماعیلانو ولې خپلې دي
په پاکستان کې پر مدرسو د سختدریزه فکر خپرولو تور پورې کیږي. پښتنه دا چې مذهبي سختدریزي څه ته وایي؟ د پاکستان علما کونسل مشر حافظ طاهر محمود اشرفي وایي د سختدریزي معنی دا ده چې یو کس خپل فکر پر نورو تپی او خپل فکر ورته سم ښکاری.
انتها پسندی تو انتها پسندی ہوتی ہے خواہ وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی.
انتها پسندی یا سختدریزي خو سختدریزي بھی که هغه مذهبي وي او که غیر مذهبي. خو څه چې مذهبي سختدریزي ویل کېږي هغه دا ده چې خلک د مذهب په نوم خپل فکر پر نورو وتپي یا تپل غواړي یا یوازې خپل سوچ ورته سم او وروستی یا اخیری ښکاري نو هغه ته سختدریزه ویل کېږي. خو تاسې که پاکستان ته وګورئ نو دلته خو سیاسي سختدریزي هم شته په نورو معاملو کې هم انتها پسندي شته. زما په فکر په تیرو لسو یا دولسو کلونو کې دلته د مکالمې او خبرو اترو ماحول کم سوی دی چې دا ډیر د خفګان او پریشانی خبره ده
اور یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے اور پریشان کن بات ہے.
اور دن کو پنرنے خبرونه کې مو د خیبر پختونخوا نصابی بورډ په خوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت او په تیر خبرونه کې تاسو د یو دینی عالم لخلې واوریدل چې په پاکستان کې د مدرسو او سکولونو نصابونه د سیاسي مقاصد لپاره جوړ کړل شوی ول. آیا مدرسې رښتیا هم سختدریزه فکر خپروي او کڅنګه؟ د پاکستان علما کونسل مشر طاهر محمود اشرفي وایي دا سم نه ده. خبرہ دے ہم لو مدرسے فارغ شوئے.
نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے, میں بھی اسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں.
نہ بالکل داسی نہ دا زہم لو مدرسے فارغ سوئم. زما پا فکر دا مدرسو دا نصاب لوستن کی دیر مهم کسان دا وقت پاکستان کی دا مسلکونو او مذہبونو ترمنز دا مکالمه پاړه کار کوي. نو زما په خیال دا خبره هیڅ سمه نه ده چې زموږ مدرسې د سختدریزه فکر په خبرولو کې مصروف دي. دا رښتیا نه دي.
که مدرسې سختدریزه فکر نه خپروي نو دا تور ولې ورباندې پوري کیږي؟ اشرفي وایي دوی حکومت ته ویلي چې په وسلوالو یا سختدریزه نظریاتي فعالیتونو کې ښکېلې مدرسې دي ورته په ګوته کړي او که ورباندې پوري شوي تورونه ثابت شول نو دوی به له حکومت سره ودرېږي.
کے پاس اس معاملے میں کچھ شواہد ہیں تو حکومت وہ شواہد پیش کر دے.
مشخو ہم دا وایو چی پدے لڑکی کا حکومت ثبوتون لری نو وڑان دی دیکھی چی دا سلسلہ تل تر تلا ختم سی. مجھ دا خبر دا کورنی چار وزیر تا ہم کڑی دا مذہبی چار وزیر تا ہم او د وزیر اعظم دفتر ته مهم کړي چې د کومو مدرسو پاړه چې د دوی سره شواهد وي هغه دی وړاندې کړي. که شواهد پر رښتیا ولاړ ول نو بیا به موږ د حکومت سره ودرې شو. موږ هم غواړو چې په هیواد کې امن وي, سکون یا آرامي وي, په هیواد کې د وحشت او ترهی پاچهی نه وي او په دې لار کې موږ خپلو ذیلي تنظیمونو تحفظ مدارس دینیه او وفاق المساجد پاکستان ته یو لس نکاتي اخلاقي ضابطه ورکړې ده چې پکې موږ دې ټولو خبرو ته توجه
ورکڑی.
10 نکات کا ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں جن کی طرف ہم توجہ دے رہے ہیں.
طاہر اشرفی زیاتوی مدرسہ سخت دریزی نہ پیدا کوي بلکہ د پاکستان په ټولو نه کې سخت دریزی موجوده ده او دا چې د سخت دریزی د ختمولو لپاره باید ټول کار وکړي.
هر جگہ ہے مدرسہ پیدا نہیں کرتا ہے.
سخت دریزی هر ځای سته مدرسې نه پیدا کوي. دا زموږ د ټولنې یو ناروغي ده. سخت دریزی په ټوله معاشره کې ده. نو له ټولې معاشره د دې مرض ختمولو لپاره باید کار وسی او دا یوازې د علماو د مدرسې استادانو امامانو خدیبانو یا مذهبي ګوندونو کار نه دی بلکې د ټولنې ټولې برخې باید د دې د ختمولو لپاره کار وکړي.
اوریدونکو د مدرسې د نصاب خبره خو وشوه. اوس د سکول نصاب موضوع ته راځو. د خیبر پښتونخوا تیر حکومت د سکولونو په نصاب کې بدلونونه راوستي ول. تر دې وروسته چې په 2013 زیږیز کال کې د تحریک انصاف په مشرۍ ائتلافي حکومت جوړ شو نو د تیر حکومت نصابي بدلونونه یې لری کړل. د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بورډ له پخواني مشر ډاکټر فضل رحیم مروت هم پوښتنه وکړه چې آیا په نصاب کې ژر ژر بدلونونه ګټه رسوي او کتاوان او دا چې دوی څه ډول بدلونونه کړي ول. مروت وایي د نصاب بیا بیا او ژر ژر بدلون تاوان رسوي او دا چې دوی ډیر واړه بدلونونه کړي ول او مخه یې دا و چې د انسانیت ذهنیت عام کړي.
ما په حساب سره خدا تاوان رسوي او موږ چې کوم بدلون راوسته او هغه رښتیا خبره ده دی هغه د تاوان په هغه باندې نه و. لکه زه ډېر ورکوټه مثال در کوم ایکس چې کوم دی ماشومانو لپاره ایکس هغه ای بی سی ډی کې ایکس چې کوم دی هغه وا کریسمس کیو سره جوړا وا هغه وا دې ته سوچ وکړه چې پاکستان کې څو فیصد مطلب دا ده دلته عیسایان دي بیا په دنیا کې کوم خلکو سره تا تګ را تګ دی مقصد دا دی چې کریسمس سره خو پیژنې که نه ماشوم لکه ایکس سره ایکس سره یو جوړېدلی شي یو سره دغه دی دوی هغه شی ورنه لري که اوس تم دوی داسې ورکوچې چې ته وګوره لا بیا انګریزي کې ته چې کوم دې تالی کړي چې ګوډ مورنینګ لا ګوډ ایوننګ دا په دوی باندې خنه راته اوس ښه انګریزي کې به ته څه وایي چې ګوډ مورنینګ السلام علیکم هغه خو ستا ما سره کولی شو کېدای شي چې اسلامي هېوادو کې څوک په ژبه نه سره پوهېږي انګریزي وایي هغه به سلام سره وکړي په بدل کې به ته څه ورسره کوي.
مروت وایي چې په نصاب کې کوم بدلونونه کړي ول هغه د ټولو د شمولیت په اصل ولاړ ول. په بل معنا دوی پرته د مذهب له توپیره او پرته د جنس له توپیره ټول خلک د انسانیت پر اساس یو ډول بلل او همدا خبره یې په نصاب کې ماشومان ته خودله.
پاکستان کې چې څوک دی هغه چې څوک کم مذهب دی کم ژبې وال دی هغه پاکستان شهري دی چې لکه عیسایان دي لا دغه شان نور نور کسان دي په هغه باندې ورته پل مقصد دا دی چې دا خو ته خپل په ټولنه کې په خپل هغه کې توپیر راولي هغه کې خپل تفریحون راولي هغه کې خلکو ته دا ښیي چې زه تر باندې لاسبر یم. بیا دغه شان ته مطلب ځنه مزانین موږ و ماشوموالي کې هم وور کې لکه اوس مثال هیلن ټیلر کې کم دی هیلن ټیلر مشهور مضمون دی هغه و پکې نور داسې څه غیر اسلامي څیزونه نه و پکې او بل هغه دی د ښځې او د نر د ښځې د نر لکه ماشوم جنتۍ او هلک په منځ کې چې کوم تفریق ته کې هغه تفریق هم په خپله باندې یو بیلنس په هغه کې یو بیلنس په کار دی ځکه چې ما د هغه تصور دی سړی بس د نصاب هغه دا دی چې ښه انسان راوځي ښه شاعري ونه راوځي چې هغه شاعریت د اصولو باندې پوه وي د سیویکس په اصولو پوه وي او د نړۍ لپاره هغه د ګوندانو لپاره هغه د خپل هیواد لپاره ښه انسان ثابت شي.
له ډاکټر فضل رحیم مروته مې پوښتنه وکړه چې آیا نصابي اصلاحات زیات ضروري دي که نه د ټول پاکستان په کچ په تعلیمي نظام کې لوی بدلون ته اړتیا ده. مروت وایي تعلیمي پالیسي اول راځي او بیا په نصاب کې بدلون. دی وایي د ښو ساینس پوهانو او عالمانو د پیدا کولو لپاره باید حکومت د ساینس لپاره بېله بودیجه یا بجټ ولري.
نصاب خو تعلیمي پالیسي نه شروع کیږي او تعلیمي پالیسي نه علاوه به زه به یو بل شی تاسو ته ووایم. ما خپله تجربه دا شوې وه چې ما هغه سره زمونږ پاکستاني ساینسدان چې وکتا یادېږي ډاکټر سلام چې کوم نوبل لایریټ دی هغه دغه خاورې پیداوار کلیوال سړی و هغه سره ما ملاقات شي او په هغه کې په مالیشیا ما ته وویل چې ما ډاکټر مهاتیر محمد نه چې وزیراعظم و په هغه وخت د مالیشیا هغې نه تپوس وکړو آیا دا د ساینسي پرمختګ دپاره ترکۍ دپاره په خپل بودیجې یا خپل بجټ کې څه پیسې ایښي دي که نه. وی چې ډاکټر مهاتیر محمد راته وویل چې ما خو دغه شي ته خیال دی ورای موږ خو انډسټریل ډیولپمنټ لکه د تخانهداري او انډسټري دپاره دغه سامان دپاره مستند دپاره مو پیسې ایښې دي او د ساینسي هغه پاره ما سوچ نه دی په دې باندې چېرته کړی. وی چې ما ورته وی چې بیا تا سوچ نه دی په کړی که تا څنګه یې هغه توقع لري چې ساینسي دا
ترقی دی وشي.
د خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت زیاتوی بل خبر دادا چې په نصاب کې باید د پختنو نومیالیو شخصیتونو ته ځای ورکړل شي او هغه خپل کړل شي، ځکه چې د عالمگیریت یا ګلوبلایزیشن له دور سره د تګ او پرمختګ لپاره دا ضروری ده.
اوس په دغه معنا زمونږ تعلیمي پالیسي لا زمونږ ترقی چې کوم دی لا مونږ خلک اون کول دي خپلول دي، آیا مونږ خلک خپلو کنه؟ لکه مثال به زه درکړم، آیا ملاله زه خپلومه کنه؟ زه ډاکټر سلام خپلومه کنه؟ زه محمود طرزي خپلومه کنه؟ زه جمال الدین افغاني خپلومه کنه؟ مقصد دا دی چې مونږ خو خپل خلک خپلونه، بلکې اول مونږ وځغلو خپل وخت باندې مونږ وځغلو دي خپل هیواد نه وځغلو، بیا که مات شته کېدای شي مونږ ورته ورته څه وځړو چې را
مستقبل